د غرمې 12 بجې شوې. احمد شبریم السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې لوی برخه ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته بیل شوې ده، خو مخکې تر دې چې له تاسو سره د تاجک چارواکو اندیشنې شریک کړو چې د افغانستان له لورې مشکوکو ترهګرو ته لري خبرونه لرو. خبرونه جانقا علي کوزی وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره جمهور رئیس ته لیکلې طرحه وړاندې کړې ده. افغان پوځ وایي په هلمند ولایت کې 38 تنه وسلوال وژلي، او د هند پولیس وایي د دې هیواد په یو هوټل کې د اور لګېدنې له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره جمهور رئیس ته خپله لیکلې طرحه وړاندې کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل په دې پلان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو وړاندیز هم شوی دی. هوتکی وویل په دې پلان یا طرحه کې د انتخاباتي سیستم او عملیاتي فعالیتونو د اصلاح لپاره د لنډو او اوږدمهالو پروګرامونو وړاندیز شوی دی.
تکه وشي چې وشو کړی چې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات په شکل باندې موږ سرته ورسو.
په دې طرحه کې چې نږدې 50 مخه لري او په شاوخوا دریو میاشتو کې چمتو شوې ده، د امنیت د ټینګښت، د الکترونیکي تذکرو د ویش، په ټول افغانستان کې د وګړو کره شمېر، د انتخاباتي قوانینو اصلاح او د انتخاباتو د کمیسیونونو د دندو په ګوته کول په پام کې نیول شوي. ښاغلی هوتکی د انتخاباتو په کمیسیون کې د اصلاحاتو لپاره د کمیسیون له جوړېدو سره مخالفت ونه کړ او ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هر هغه وړاندیز هرکلی کوي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي. د سرطان په لومړۍ نیټه د ولسي جرګې د کار دوره پای ته رسیږي، خو د انتخاباتو په سیستم او کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر سر د اختلاف له امله د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت نشي کېدای. د افغانستان ملي پوځ وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې 38 تنه وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د هلمند د 215 نمبر میوند قلي اردو په یو خبر پاڼه کې ویل شوي د دې ولایت د کجکي ولسوالۍ په عملیاتو کې 6 تنه وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. قلي اردو وایي ځواکونه په مساقلا کې د وسلوالو په یو شمېر پرځایونو عملیات کړي او له سختو نښتو وروسته 22 تنه وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. پوځ وایي عملیات دوام لري او ملکي خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه افغانستان به د لومړي ځل لپاره د خپلو محصولاتو د پلورلو لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. د افغانستان د سوداګریزو خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس آزرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل د آنلاین بازار له لارې به افغان کرنیز محصولات، لاسي صنایع او قیمتي ډبرې وپلوري.
په اول سر کې یو جاین وینچر یا مختلط شرکت چې د امارات یو شرکت علاقه ښودلې دي او زمونږ افغانی شرکت هم ورسره شته دي. دوی غواړي چې آنلاین راکړه ورکړه وکړي.
په دوبۍ کې د ګڼ ملتي شرکتونو شبکې پرایډ ګروپ د دې پروژې د اجرا کېدو لپاره 40 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. په عین حال کې د سوداګریزو خونو اجرایوي رئیس حسیب رحیمی په کابل کې وویل چې دا پروژه به په راتلونکي کال کې په لومړي ګام کې یوازې په لویو ښارونو کې پیل شي او وروسته به کلیوالي سیمو ته پراخه شي او خلکو ته به فرصت برابر کړي چې خپل محصولات له دې لارې وپلوري. زمون غږله ازادي راډیو اوري. د تاجکستان دوه جګپوړي امنیتي چارواکي وایي په سلګونو سخت دریځې د دې هیواد پولي ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي. د تاجکستان د ملي امنیت سلاحکار شیر علي خیرالایف او د دغه هیواد د سرحدي ځواکونو قمندان رجب علي رحمان علي پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو په شورا کې د افغانستان په خاوره کې د بېلابېلو تروریستي ډلو د غړو په یوځای کېدو اندېښنه څرګنده کړه. رحمان علي وویل څه باندې 1.5 زره سخت دریځي یاغیان په قندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای په ځای شوي. خو په دوشنبې ښار کې د افغانستان پوځي آتشې زمان الدین زمان وویل چې دا کسان د تاجکستان له پولې لري دي او شمېر هم دومره نه دی. د هند پولیس وایي د هیواد په شمال کې د یو هوټل په اور لګېدنه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي اور نن سهار د اوتار پرادیش ایالت په یو رستوران کې ولګېده او نږدې هوټل ته پراخ شو. پولیسو د اور لګېدنې علت د برېښنا شارټي بللې ده. د 14 کسان چې د دغه څلور پوړیزه هوټل څخه د تیښتې هڅه کوله د اور سوځېدنې او نورو ټپونو له امله ټپیان شوي او 9 تنه روغتون ته انتقال شوي دي. د امریکا مشرانو جرګې د سپینې ماڼۍ له اعتراض سره سره د دفاعي پالیسۍ د 612 میلیارد ډالرو لایحه تصویب کړه. دا لایحه اوکراین ته د وسلو ورکولو غوښتنه کوي، د پوځي اډو د بندولو د بل پړاو مخه نیسي، او جمهور رئیس اوباما ته په ګوانتانامو کې د مشکوکو ترورستانو د زندان بندول سختوي. د امریکا مشرانو جرګې په یو موافقو او 15 مخالفو رایو دا لایحه تصویب کړه. اوباما ویلي وو چې دا لایحه به ویتو یا رد کړي. هغو سمندري غلو چې د مالیزیا د تیلو وړونکي یوه بیړۍ یې تېره اونۍ تښتولې وه، د مالیزیا د سمندري ځواکونو له تعقیب وروسته یې بیړۍ پرېښي او پخپله په بلې کوچنۍ کښتۍ کې تښتېدلې دي. د مالیزیا د سمندري ځواک مشر عبدالعزیز جعفر وایي 8 تنه بیړۍ تښتوونکي چې ګمان کېږي اندونیزیایان دي، د تیلو وړونکي بیړۍ پرون پرېښوده او د بیړۍ ټول 22 تنه عمله امن دي، خو یوازې یو اندونیزیایي اشپز چې په پښه ویشتل شوی ټپي دی. په دې بیړۍ کې د 15.5 میلیونو ډالرو په ارزښت 2 میلیونه ګیلنه تیل بار دي. د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس وایي د یونان د پورونو بحران ته یو حل مندل کېدای شي، او په دې توګه به دا هېواد د یورو ساحه کې پاتې شي او بیرته به اقتصادي وده پیل کړي. سپراس نن په یو بیان کې دغه راز د جون په 22مه د یورو ساحې د عاجلې غونډې هرکلی وکړ. یونان باید له دې نېټې نه 12 ورځې وروسته د پیسو د نړیوال صندوق 1.8 میلیارده پور ورکړي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاگارد وویل د نورو خبرو اړتیا ده. سپراس چې په یونان کې د سختو مالي مقرراتو د ختمولو د ژمنې پر اساس په انتخاباتو کې بریالی شوی، د اروپایي چارواکو د هغو شرایطو په اړه په سیاسي ساحه چنې وهي چې وایي یونان ته د نور پور ورکولو مخکې باید حکومت نور مالي بدلونونه رامنځته کړي. د یونان صدر اعظم نن روسیې ته ولاړ او داسې اوازې خپرې شوې چې مسکو ممکن دغه هېواد ته مالي مرسته ورکړي. او د نړۍ تر ټولو زړه ښځه د 116 کالو په عمر د امریکا د میشیګن ایالت د ډیترویت ښار بهر په خپل کور کې په آرام ډول مړه شوه. ایرالین تالی چې ټینګه مذهبي ښځه وه، د 1899 کال د مې په 23مه زیږېدلې وه. له تالی نه یوه لور او څو لمسیان او کړوسیان پاتې دي. د نوموړي په مړینې سره سوزانا موشات چې په نیویارک ښار کې ژوند کوي د نړۍ د زیات عمر لرونکو کسانو په سر کې شوه. موشات د 1899 کال جولای په 6مه زیږېدلې، او په دې توګه د 115 کالو او 340 ورځو په عمر ده. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې ازادي راډیوي مجله ادبي پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا خپرونه ومان نیازی تاسو ته وړاندې کړي، د تاجکستان اندېښنه درسره شریکوو. د تاجکستان دوو جکپوریو امنیتي چارواکو وویل چې د بېلابېلو سختدریزو ډلو په سلګونو وسلوال د دغه هېواد پولې ته څیرمه د افغانستان په 2 ولایتونو کې راټول شوي دي او د منځنۍ آسیا هېوادونه ګواښي. تاجک چارواکو دا خبرداری پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو په غونډه کې ورکړ. اسمت ساروان په دې اړه راپور لري.
د تاجکستان د ولسمشر یوه سلاکار او د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې یوه جکپوري چارواکي وویل د تاجکستان پولې ته څیرمه د افغانستان په خاوره کې په بېلابېلو تروریستي ډلو پورې تړلي ګڼ شمېر یاغیان راټول شوي دي. د تاجکستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار شیر علي خیرالایف پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو شورا ته وویل نن سبا یو تر ټولو لوی مسؤلیت دا دی چې منځنۍ آسیا ته په داسې وخت کې چې د نړیوال تروریزم ګواښ ورځ په ورځ زیاتیږي، د لویو قدرتونو د جیوپولیټیکل مقابلې د انتقال مخه ونیول شي. خیرالایف د افغانستان د شمال ختیځ او شمال وضعیت ته په اشاره وویل سخت دریزې پشکاره د کړکېچ د یوه مرکز د جوړولو او د قوې د کارولو په وسیله د سیمې په هیوادونو کې د دولتي واک ته نیولو هڅه کوي. له بلې خوا د تاجکستان د سرحدي ځواکونو قمندان رجب رحمان علي وایي چې وسلوال سخت دریزې د تاجکستان پولې ته نږدې د افغانستان په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي. موږ په ځانګړي ډول د کندوز، تخار او بدخشان چې له تاجکستان سره پوله لري وضعیت اندېښمن کړي یو، ځکه چې په دغو ولایتونو کې د اپریل له میاشتې څخه را په دېخوا نښتې نه دي درېدلي. د افغانستان او تاجکستان چارواکي پرلپسې د سرحدي سیمو د وضعیت په باب معلومات تبادله کوي او په دې برخه کې پراخې همکاري پیل کړي دي. له دوشنبې څخه د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د خبریال د راپور له مخې رحمان علي وویل چې نږدې 1500 سخت دریزې د تاجکستان د پولي پوری خواته په افغانستان کې یوځای شوي دي. د چې په یوه خبري غونډه کې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب وایو همداراز وویل اکثره سختدریزی د کندوز ولایت په امام صاحب او ارچی ولسوالیو کې ډیره شوې دي. د دغه تاجک چارواکي په وینا په دغو سختدریزو کې د طالبانو، القاعده، اسلامي دولت، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او د انصار الله ډلې غړي شامل دي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي وویل چې یو شمېر کسان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې راټول شوي، خو د هغو دقیق شمېر څرګند نه دی. دا کسان په سرحدي سیمو کې هم نه دي، بلکې په درو ولایتونو کې ډېره شوي دي. په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت نظامي آتشي زمان الدین زمان د ازادي راډیو خبري هلته وویل چې د دغو کسانو پر ضد عملیات پیل شوي دي. عملیات اوس شروع شوي دي، ورو ورو پر مخ روان دي، حالات ښه دي، تر کنټرول لاندې دي. هغه اندېښنې چې څو میاشتې پخوا وې نورې نشته. افغانستان د منځنۍ آسیا له درو هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ټول ټال 2340 کیلومتره پوله لري.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خپرونه کې استاد عبدالرحمن رحماني د خپل نوی چاپ شوی کتاب په باره کې خبرې کوي.
د افغانستان هر څه لپاره پیسې مخي، په موږ څه لپاره هیڅوک یو دی نه ورکی.
د مور د ورځې په مناسبت د پل فکری کړی او میتودیک افغانستان په شاعرانه بانډار کې برخه اخلو.
مای د لاس یو تام ولا ک خلې ته وړي، مای د لاس ګرمي په ټول عمر هیڅ کړی نه ده.
دوه لاندې کایتونه او نور مطالب هم لرو. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه ناجیه ساپۍ راوروي.
د خبرګولې د میاشتې په 15مه نیټه د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت په باب علمي تحقیقي سیمینار جوړ شو. د سیمینار د کار په پیل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام د افغانستان د علومو اکاډمۍ د سرپرست څېړنپوه ډاکټر نجم الدین ترین لخوا ولسل شو چې د پیغام په یوه برخه کې داسې ویل شوي دي:
خوشحاله یم چې د افغانستان د معاصرو ادبیاتو په باره کې علمي تحقیقي سیمینار جوړیږي او کده مهم فرهنگی موضوع بانده اکادمیک بحث کیجی. دی افغانستان دی معاصر و ادبیات و پبارک تحقیق با لیوه خوا دی افغانستان دی ادب دی تاریخ لبوش پلول و سر مرست وکلی او لبل خوا با دی نوع فکر او فرهنگ دی معرفی کول و سبب شی.
روست دی افغانستان دی علوم اکادومی سرپرست پا خبرو که ویل دی دغشان علمی تحقیقی سیمینارونو جراول لیوه خوا زمانگ معاصر ادبیات را پیجنی او لبل لوری زمانگ دی هواد دی ویرلی فرهنگ زلاند دیوه لارو خانه کوي. وروسته د موضوع په اړه ګډونوالو خپل مقاله وورولې. تیره شنبه د کندهار پوهنتون د پاچا خان د څېړنو د مرکز لخوا په کندهار کې د مورنۍ ژبې په اړه دوه ورځنی سیمینار ترسره شو. په سیمینار کې لسو کمیټو په بېلابېلو موضوعاتو بحث وکړ او پرتي ستونزې او خنډونه یې وارزول. استاد حبیب الله رفیع په دې سیمینار کې ګډون کړی و. استاد دا سیمینار له نورو متفاوت او اغیزمن ګڼي او وایي:
لوی خبره دا و چې باید موږ یوه ژبه وکاروو. دا په ژبو کې اوس لهجې را پیدا شوي دي، قندارۍ لهجه او نګرارۍ لهجه. په دې پرېکړه وشوه چې موږ به یوه ژبه لیکو، واحده ژبه به لیکو. لهجې دې وي، لهجې د هر چا د په خپل ځای وي او ارزښت لري، لیکن ژبه دې په لهجو نه لیکله کېږي. لومړي ګروپ د پښتو ستونزې او مشکلات د تعلیم په ساحه کې وڅېړل. دومه برخه یې دفترونو کې د مورنۍ ژبې په باب وه. دریمه برخه یې په محاکمو کې د اسنادو ترتیبول په پښتو ژبه. په دې برخه کې خبرې وشوې، مشکلات یې وڅېړل شول، وړاندیزونه وشول چې دا باید په پښتو شي. په دریمه برخه کې په ډیپلوماتیکه ساحه کې زموږ په د باندنیو چارو په وزارت او زموږ په سفارتونو کې پښتو ځای نه لري. ولې؟ د دې په عواملو، په ستونزو، مشکلاتو وغږېدل او د دې د حل لارې وړاندې کړې. په پیژندپاڼو کې د پښتو موضوع شپږم په علمي او اکاډمیکو مؤسسو کې د مورنۍ ژبې وده او پرمختګ، اووم یې په سوداګریزو مرکزونو کې، ګمرکونو او سوداګریزو مرکزونو کې. په دې خبرې وشوې او ډېره مهمه دا وه چې د کندهار د سوداګریز مرکز مسئولینو دغه ټولې پانی په پښتو کړي وي او هغه نمونې راوړل. د عام محضر ژبه یا ورځنۍ محاوره په دې مشکلاتو هم خبرې وشو، او نه هم یې په رسنیو هنري برخه کې خبرې وشوې چې په دې کې ژبه زموږ څنګه ونډه ولري او څنګه د تولید وسیله واوسي، نه دا چې د ترجمې دغه وسیله وي. وروستنۍ موضوع یې ملي ترمینالوژي وه. په دې خبرې وشوې چې ملي ترمینالوژي د یوه ملت د هویت وسیله ده. هغه که د هرې ژبې وي، اوس د افغانستان ملي ترمینالوژي پښتو لغتونه لري، دری لري، عربي لري، اردو لري، ترکی لري، هر شی چې دي دا بساتو، دا د یوه دولت ملي تشخص دی. موږ ته څوک حق نه لري چې موږ ته ترمینالوژي را صادره کړي. او د ملي ترمینالوژي د ودې لپاره خبرې وشوې چې باید دا په ټولو رسنیو وسایلو کې د ملي ترمینالوژي د ترویج لپاره کار وشي.
تیره اونۍ پل فکری کړی او میتودیک افغانستان د مور ورځ د یو شاعرانه بانډار په جوړولو سره ولمانځله. زموږ همکار محبوب شاه محبوب له دې غونډې رپورټ چمتو کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. هغه چې لهرې ساندې د درد سکیروي راپورته شوي، هغه چې خاموش شونډې او اوتر سترګې د ناپای غمونو د پلونو تڼاکې ښکلوي، او هغه چې له ډېره قدره بې قدره شوي. تیرونۍ د جوزا څلورویشتمه د یادونې ورځ وه. میدوتیک افغانستان پل فکری کړی او آرکوزیا راډیو د یوې غونډې په ترڅ کې د یوه داسې مخلوق د مینې، درد او عاطفې نمانځنه وکړه چې وی زیږاوه، لوی کړه، خپلې خوښۍ یې ترې زار کړې، په شونډو یې دعا زمزمه کړه او هر پل یې د کامیابۍ غوښتنه وکړه. تیرونۍ په کابل کې د میدیوتیک افغانستان څانګې پل فکری کړی او آرکوزیا راډیو د مشاعرې او موسیقي په ماښامنی پروګرام سره د مور د حق یادونه وکړه او د هغې ستر مقام ته یې د تعزیت سرونه ټیټ کړل. د غونډې د جوړونکو له لوري د کابل پوهنتون استاده ډاکټره زرغونه زیور رښتین چې د پښتو ژبې او ادبیاتو لومړنۍ ښځینه ډاکټره ده، د هیواد د ټولو میندو په استازولۍ ونمانځله او د اعزاز په پار یې هغې ته ځانګړې ډالۍ ورکړې. د غونډې په پیل کې د پل فکری کړۍ لخوا ډاکټرې زرغونې زیور ته یو جوړ شوی قلم او د افغانستان له بیرغه جوړ شوی څادر ورکړل شو، او د میدیوتیک افغانستان لخوا د پښتو ژبې څو جلده قاموس ورډالۍ شو. د میدیوتیک افغانستان د کابل څانګې مشر عاطف فقیرزاده د غونډې راغلو میلمنو ته د ښه راغلاست تر څنګ پښتو ژبې ته د ډاکټرې زرغونې زیور کړي کارونه وستایل.
پراختیا کې د ادبیات پر راغوي کې هم راونډه کې نارینه و لوبولې ده، ښځو هم لوبولې ده، د نارینه و یادونه کې د ښځو لیکي دا جفاله ده ښځو سره همدا ډول ښځانې د دې ټولنې ملنینې ډېره برخه جوړوي، ونډه یې همدومره ده، خو بیا یې یادونه لیکي.
د فقیر زاده په خبره ډاکټر زرغونه زیور یې ځکه د افغان مورګانو په نمایندګۍ ونمانځله چې د مورولۍ تر څنګ یې د ژبې او ټولنې لپاره ستر ویاړونه بخښلي. په زرګونه زده کړیالان یې روزلي او په ښځو کې لومړنۍ ښځه ده چې په پښتو ژبه کې دکتورا کړې. د پل فکری کړی په استازیتوب ښاغلی اجمل تورمان د مور پر ارزښت وغږېد. دا چې ولې ډاکټر زرغونه رښتین ونمانځله، تورمان وویل،
یو ډېر محترم څو چې د ادبیاتو په برخه کې ډېر کار کړی دی، او یوه مور ده پل فکری کړی، دغه مور د سلګونو او زرګونو او لکونو هغه میندو په استازیتوب مانځي، ورته ډالۍ لري. ډاکټر صاحب زرغونې زیور ته چې د پښتو ادبیات په برخه کې ډاکټري لري، او نن سبا چې اکثره او ګڼ شمېر د کابل پوهنتون او د ښوونې او روزنې د پوهنتون استادان زده کړې ورکوي، په دغه پوهنتون کې دا ټولې شاګردان تیر شوي دي.
ډاکټر زیور له میدیوتیک افغانستان پل فکری کړی او آرکوزیا راډیو نه مننه وکړه او یاد یې وکړ چې د دغو بنسټونو لخوا د هیواد د میندو په استازولۍ د اعزاز صادر ور پر سر او جوړ شوی قلم ور ډالۍ شو.
خلکو ویلي چې مور په یو لاس زانګو زنګوي، په بل لاس جهان زنګوي، خو زه وایم چې قلم دی چې موږ منگا تاسو ته به دا جهان رڼا کوي. که قلم نه وسی مونږ به په تیاره کې ناست یو. رڼا قلم دی چې رڼا مونږ ته راکوي.
د اغلی زیور په وینا د مور مقام ډیر ستر دی او ویاړي چې د یوې مور تر څنګ د یوې ښځې په ډول خپل ژبې او ټولنې ته د چوپړو افتخار ور په برخه شوی. په غونډه کې شاعرانو هم مور او د هغې مقام په خپلو شاعرانه الفاظو کې راونغاړه او د دغه سپېڅلي مخلوق یادونه وکړه.
مای د لپو د اوبو ارمان تر ګوره یو وړ مای لمن هم لنا زلا کش کړی نه ده. مای د لاسه یو وطن مای دلاسه یو وطن ولاکه خلی ته وړی مای دلاسه ګرمي په ټول عمر هیڅ کړی نه ده. او وایه د مور څښتنه څنګه وي د مور خبري وایه د مور څښتنه څنګه وي د مور شکري.
ته مې حقدار دنیا زه ستا قرضدار رڼا ته مې حقدار دنیا زه ستا قرضدار رڼا ته مې تیرو ته څراغ زه دې د سترګو نور یم ته مې بلا ته سپر یې زه دې د زړه انځور یم. نمورې تل خدای ته زارۍ کومه نمورې تل خدای ته زارۍ کومه سا هوسا عمر ته خوارۍ کومه او همیشه دغه لنډۍ کومه زه چې سحر له خوبه پاسم د کلمې سره دې سمه یادومه.
اوس به زه د شپې په خطرناکو لارو نه درومم اوس به زه د ورځې په کاواکو لارو نه درومم اوس خو مورې ستا د دعاګانو زغری نه لرم اوس خو زه شکست یم د بری سندرې نه لرم.
وایي ستا په غېږه کې مورجانې د دنیا وړه لذت دی ژوندي ټوله مینه مینه په کتو کې دی راحت دی.
زه یې د دواړو سترګو تور یم قربان شمه ډېر پوروړی مې د مور یم قربان شمه زمار وایي په ټپو او په سندرو وللې زمار وایي په ټپو او په سندرو وللې زه د لولو لولو سرور یم قربان شمه.
له مشاعری وروسته د پښتو ژبې غزل بول هنرمند مبین وصال د موسیقۍ له تالونو سره یو ځای د مور په وصف کې غزلونه وویل.
پہاڑی او درد میں خپل خپل پریشانی لتا نفس زما ہم دغا
هیردنی وی چې د یادی غونډي سربیره د هیواد سیمی او نړۍ په کچه د مور نړیواله ورځ ونمانځل شوه.
د میرمن ادبی بهیر څو تنه شاعرانې به په راتلونکې میاشت کې له هیواده بهر په لندن کې په یوه مشاعره کې ګډون وکړي. دا مشاعره هر کال په لندن کې جوړیږي. د لومړي ځل لپاره یې سږ کال افغان شاعران هم بللې دي. زموږ همکار نورګل شفق د میرمن بهیر په باره کې د ګارډین ورځپاڼې د یوه رپورټ او د همدې مشاعرې په باره کې د میرمن بهیر له دوو غړو سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم.
لک مین شی وطن پریگ دی انجلی مین شی مخ پت کلی و جاڑینا عمر دی دیر شخ پل یارا زما دزلستانی پتا ولاری دینا دی تور تا پا سلگونو لندیو که دا افغانو خجو محرومیتونا او خجین احساس پا دیر ساده او خردول بیان شویده. خای هم دا ایلتوی چی کل کل ویل کی گی لندی دا خجو لخوا ویل شویدی. یو وقت دا خجین احساس دا بیان لپاره او دا دی لپاره چی پا پختو شعر که دا خجین شاعرانو کمه حس که دا یو شمیر نارین شاعرانو پا مستعار و خجین نمونو دا شعرونو لکل پیل کرل. خوب یاد آسی وقت هم راو رسید چی دا میرمن کلتور او ټولنیز بهیر په نوم د افغانو خزینه شاعرانو یو بهیر رامنځته شو. هغه بهیر چې نن سبا په نړیواله کچه پیژندل شوی او د ګڼ شمیر بهرنیو رسنیو سرخط ګرځېدلی دی. دوی اونیزې غونډې لري او د غونډې په سر کې پر ځینو کاري مسایلو بحثونه سره کوي. کومه ورځ چې زه ورغلم دوی په نږدې راتلونکي کې د رڼا کلنۍ مشاعرې لپاره د تیاري په اړه دندې سره ویشلې.
رڼا مشاعرې لپاره لومړی مشاهده د غل سره صدر طبي خبر زده تدارک کمیټه باندې موجود دي استاد رډي د تدارک کمیټې
پر کاری مسائل تر بحث وروسته د میرمن بهیر غړي پر یو ټاکل شوی شعر یا کیسه کرکته نه کوي او ورپسې مشاعره وي. د لرو پرتو سیمو هغه خزینه شاعران چې د میرمن بهیر په اونیزو غونډو کې ګډون نشي کولای د موبایل لارې خپل شعر د بهیر ګډونوالو ته وراوروي. د دوی په شعرونو کې هم مینه وي، هم ارمانونه، هم د وطن د آبادۍ او سوکالۍ هیله، او هم د ناامنۍ د ورکېدو امید.
نه دردیږي نه ژړیږي، بی نمک دی دلته زړونه اوس له کاڼو څخه کلک دي.
وایي راځئ چې د وطن په نوم لاسونه سره یو کړو، د مینې او محبت په کور کې زړونه سره یو کړو.
توان نه لرم، کمزوری یم، که نه ستا د راتلو ساز مې د عمر تر پایه ګډو.
زما ښوونځی ورنوي، زه به ډاکټره نه شم، خدا په یاد ولره، سبا به ته ناروغ شي.
پاس د غره لمنه پرې روښانه ده، سر سالو کوچی ناوی روانه ده، سترګو کې وینم د امید دیوی، هر څومره که ستړی او ستومانه ده.
زوروي مې ستا یادونه د زړه سره، چې رایاد شي ستا لفظونه د زړه سره.
یې زلفې دې پریشانه دي، لیمو کې د حسرت دی، بیا د چا مرګ لپاره کړی مصلحت دی.
دلته ببم، دلته کمین، دلته قاتل لاسونه، په خپل وطن کې هم په ویره ویره دا مخرمه.
اتل ملالی تو وگمد گلابونو تو پیدانی منړی.
افغانی میرمنې د شعر لپاره خپل ژوند لګواخ یا خطر سره مخ کوي. دا د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر په اړه د ګارډین ورسپانې د یو تازه خپاره شوی رپورت عنوان دی. ښایي دا عنوان یې ځکه ورکړی وي چې د میرمن بهیر یوې غړې څو کاله وړاندې د دې له کبله ځان وسوځاوه چې ویل کېږي د میرمن بهیر ګډونوالو ته یې په پټه د موبایل له لارې خپل شعر ویلی و. چې کورنۍ پرې خبره شوه نو نوره کیسه د یاد بهیر غړې اوږې امیل کوي.
دا راهله موسکا وه، د هلمند وه، او واقعا شعر یې ډېر پوخوالی درلودو. اکثرا به دې غزل لیکه. کله چې دا شعر وایي او موږ سره خپل غزل شریکوي میرمن بهیر کې، ورېندارې دا خبره دا شعر یې اورېدلی و. دا یې په خپل کور کې کیسه کوي، د ده ورور ته پیغور ورکوي، ورور راځي
فرزند خور د شعر وایي،
خور دې دغسې د مینې خبرې کوي. زه بې غیرته د هغه مخه ونیسه او هغه اصلاح کړه. د ده د مرګ سبب ابو الهت امدا د شیر ویلو.
په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی چې د روان میلادي کال د جون میاشتې په 23مه به د میرمن بهیر یو شمیر غړې د شاعرۍ په نړیوال فیستیوال کې چې د لندن د سهیلی بانک مرکز لخوا جوړیږي ګډون او خبرې وکړي. دغه فیستیوال ته د نړۍ له لسو هیوادونو چې فلسطین، عراق، ایران، پاکستان او افغانستان هم پکې شامل دي، نږدې دیر شاعران وربلل شوي دي. د میرمن بهیر بنسټ ایښودونکي سایره شریف سره چې په لندن کې به د دغه جوړیدونکي فیسټیوال ګډونوالو ته وینا کوي، ما په دې اړه مرکه کړې.
دا عنوان چې تاسو ترې یادونه وکړه، تاسو هم په دې باندې پوهېږئ. یو په کابل کې کومه ستونزه د شاعرۍ لپاره نه رامنځته کېږي، مګر په ولایتو کې یو ګواښ دی د میرمنې لپاره یا د ځوان نجونې لپاره چې دوی شعر وایي. دا ګواښ په دا معنا نه ده چې دوی نه به څوک داسې انتخاب واخلي چې دوی پسې به سلا واخلي، دوی به مړ کي، مګر دا ګواښونه کلتوري ګواښونه هم دي او حتی امنیتي ګواښونه هم دي. خو تر ټولو قوي ګواښ هغه دی چې کلتوري ګواښ ورته وایو او هغه د کورنۍ نه پیل کېږي، بیا تر ټولو نه د باندې،
یعنې دوی د خپل زړه خبره په ازاده نه شي.
بالکل، نو تاسو خپل تصور وکړئ چې په دې وشتمه پیړۍ کې یو خور شیر وایي، هغه خپل زنانه احساسات کله چې د شیر په ژبه وړاندې کوي، مګر په پای کې متاسفانه دا جرأت نه لري چې خپل نوم ذکر وکړي او مستعار نوم راوړي. خوشبختانه بیا هم، یعنی زه په خپل بهیر کې ګورم چې د دې لپاره مبارزه روانه ده چې جونې اوس دا جرأت لري چې لږ لږ دوی قدم پورته کړي. کېدای شي نور خویندې هم وي، خو ماحول کې چې زه یې ګورم چې دوی بالاخره په دې پوهېږي چې هغه خپل احساس وایي او خپل نوم وای مستار نوم ذکر نکی یاندا جرأت لک پیدا کړي
او کې دیش د امدې دلیل وچ نن میرمن بهیر غړی یا رهبران چې دی غوي په نړیوالو فیسټوالونو کې ګډون کوي نو تاسو خو د میرمن بهیر بنسټی خودونکو کې شمیرل کیږي یو خو به تاسو وای بل څوک در سره دی
متاسفانه متاسفانه په ډیر تاسف سره چې بیا هم هغه کلتوري ستونزې چې زموږ د بهیروالو درلودې چې هر یو سره چې په تماس فروم لومړی دا ویل چې په کور کې پښتنه وکم او متاسفانه د کور لخوانه دوی ته اجازه ورنکړل شو په اول قدم کې چې دا پیغام ما تر ورسېدو په ذهن کې مې هغه څه وګرځل چې متواتره ازریخه لري ښه فعالیت لري په بهیر کې او هغه څه چې په فزیکی لحاظ په رواني لحاظ د دې وړتیا درلوده چې دوی په داسې فستیوال کې باید برخه اخیستې وای چې اول زما انتخاب نیمه غنی و دا باندې تاسو باید پوه شئ چې زه ډېره وړه خبره هم چې بل زه ځان ته تصمیم نه نیسم ډېره وړه خبره چې هم وي زه یې غونډې ته راوړم د ټولو بهیروالو نظر کې غواړم کله چې راغلم د خبره مې چې وکړه چې زما اول انتخاب هغه دی ټولو اوکې کړه ټولو یو سر نغر وکړو چې بالکل مګر متاسفانه چې کورنۍ اجازه ورنه کړه همداسې مثلا هور سپیشلی ته فامیل اجازه ورنه کړه پکې زارزو ته اجازه ورنه کړه دغه څوک دي چې مثلا د بنسټ ایښودونکي نام دوی ښه فعال هم دي په پای کې بل اخره دوه کسانې دوی را انتخاب کړې البته زه د شاعر په نوم د دوی سره نه ځم فقط د مسؤول په توګه ورسره ځم یا چې دوی تقاضا لرله چې دوی سره باید محرم لاړ شي نو بیا یې خانه وویل شول چې کله چې دی در سره وي دیم تاسو محرم ده
ښه نو هلته خو تاسو ته د خبرو وخت درکړل شوی دی نو تاسو خبرې به م خاص د افغانو میرمنو یا شاعرو میرمنو پر همدغو مشکلاتو وي چې دا ماته مو یادونه
کیدای شي ځکه چې فستیوال ادبي فستیوال دی او زه داسې هڅه وام چې د شعر په ډولونو د شعر په جوړښت د شعر په ونډه په دې مسایلو باندې هم دوی پوښتنې وکړي ما هر کله چې مرکې کړي دي په خپل مرکه کې مې دا ویل چې که څوک د ښځو حقوق په بل ډول غواړي د ورکشاپ له لارې د سیمینار له لارې نه د انجو د جوړولو له لارې نه مګر موږ د شعر په ژبه د قلم په ژبه غواړو او د وو کله کې مبارزم دغې لپاره مثلا څومره اغیزې په ټولنه کې کړي ده بهیر څومره فعالیتونه هم کړي دي ډېر خلکو چې موږ سیاسي خبرې نه کوو یا مثلا ادبیات سیاست مګر زه په دې باور لرم چې هیڅکله سیاست له ادبیات نه او ادبیات د سیاست نه نشي لري کېدای هر کله چې زه وایم چې د ښځې حق د شعر په ژبه غواړو د خپل سیاست ده نو زه باید د سیاسي اړخ باندې په د اغیزو باندې د شعر مسایل په ټولنه کې مثلا رول ونډه باندې په دې مسایل به غږېږم او د دوه ګډونوالي به خپل چون شاعري دي د خپل احساس د خپل شعر څرګندونه په ډاګه کې ورته روښانه کې معلومات ورکړي
یو خو چې څومره میرمن بهیر سره زه بلد یم اول خو دا افتخار دی چې په نړیوالو رسنیو کې انعکاس مومي خبرونه او بیا دغسې نړیوالو فیسټیوالونو کې بلنه ورکول کیږي یو بل ابتکار یا لاسته راوړنه دا ده چې افغان میرمنې خصوصا په بهیر کې چې وي که په خواهی خبره نشوه کولی نن په نړیوالو رسنیو کې حتی هغوی کارونه کوي یعنی دا په خپله د بهیر برکت دی او بله خبره چې لنډی ژانر چې د پښتو ادب یو ځانګړی ژانر بلل کیږي زه نه پوهیږم چې ولې دا دومره په خپله چې چا دغه ګارډین ته هم رپورټ ورکړی دی هغوی څنګه دومره ارزښت ورکړي چې د لنډیو په اړه یو خپل تیزیس ولیکي او بیا په هغې اړه څېړنه وکړي څه فکر کوئ ولې دغسې یوازې لنډی هغوی هدف
کیدای شي چې هغه چا چې دا گزارش لیکلی دا پوښتنه د هغې نه وشي چې مثلا ولې دې علاقمندي پیدا کړې ده خو تر هغې ځای پورې چې زه وایم مطالعه لرم یا مثلا تاسو پوهیږئ یا زموږ هر افغان خصوصا پښتانه ټول په دې باندې پوهیږي چې لنډی هغه لنډ شعر دی یا لکه تاسو چې مخکې چې هغه برخه د شعر و شاعرۍ ده چې جوړښت یې ډېر کم دی مګر پیغام یې هغه یې ډېر محتوا یې ډېره غټه ده ډېره لویه ده ډېره غټه ساحه لري مثلا یوه لنډی ده دوه فرد دی که نه مګر په هغې کې دومره غټ مفهوم پروت دی چې که په نثر باندې ولیکل شي په هغه موضوع باندې د هغې لنډی په پیغام باندې کیدای شي دوه صفحې درې صفحې څلور صفحې په هغې باندې یو مضمون ولیکل شي زه همیشه یو بل مثال ورکوم مثلا یوه لنډی ده چې وایي صورت خاور شي ایریشی
نصیب ناتندی مات شي پتا څه لیکلی دی
دا هم دا تقریبا ورته نصیب مفهوم دا چې مثلا وجود مخپلې مگر وخت دی بل چا دی بل چا سره دی البته دا دی پیغله خلینا او دل کیږي مگر ګوره ته پاغه څوره ټولنیز نه خاله په دین لنډی کې نغښتې دي چې وجود دی دی د احساس دی دی د درد دی دی د ذهن دی شعور هر څه دی دی مگر پلاری مثلا هغه سپینګری دی ورکړم دی حق نه لري چې غږ پورته کی کزوان ته
ورکړ
په بعد ورکړه که خار څه یعنی په هر شکل د اشکال چې هغه چاته ورکړه د دې خپل وجود اختیار نه لري
او خنجلې ما ماغه بلل کیږي چې دغه مسایل ته پټه خپل پات شي
پټه خپل پات شي خپل حق و نه پیژني او کوي هم پیژنه دوی پټه خپل
که نو همدا علت دی چې دوی لنډي ته خاص ارزښت ورکړي دي
او بل یو علت کې دی چې دا وی چې چون د نالوستو خزل خانه ویل شي وي یا مثلا د ټولنې د ماینز د غنا مرکز ثقل نه راوتلي خبري وي نو ځکه د دلیل به زیات وي کوم چې دا مسائل به وي چې دی بخښيږي
او ډیره مننه
مېرمنه مننه تاسو نه
چنکو هم ساته چنکو سبا بابا د ناشي چنکو
اوس د دوه لاندو حکایتونو دا اوریدلو بلنه درکوم چې وګمه رشیدی الولی
شتمن بودا او زیرک انجلی یو شتمن خو بی رحم بودا پی و بزگر بندی پیسی وی شتمن چی پوشو چی لبزگر سره دو پیسو دوار کری وست نشتا خوشحال شو زکا بزگر کلی لور لرلا او دوار دسترگی خری کری وی بودای و ورز ده بزگر کورتا ورغی ورتوی ویل اوز چه پیسی نشی را کولی مجبوریم حکومت در بانی خبر کرم او حکومت بدی بندی کری بزگر او ده غلور ورخطا شول بیرحم بودا چه ده دوی پا ورخطایی بندی داده شو وی ویل زه ده مشکل داوری لپاره یو آسانه لاره هم وینم کدن جلی لما سرواده کوی زه تیاریم چه نه حکومت خبر کرم او نه پور وغوارم دی خبری بزگر او انجلی بیا ورخطا کرد داغ وقت بودا از مکیتا چه ده نه خود و ددانو هم را بیش میره تور او سپین و گاتو پو خلی و لاس جیت کرد دو گاتی جر را اوچت کرد او پتشا کچوره کی وچار بودا و ویل زه به انصاف نیم خولا ما سر هم به انصافی پا کار نده رازهی توکل پا خدای بکرو هر سه پا قسمت وزبارو ما هم دوست لزمکی دو گاتی رو چد کرد چی یوی تور دی او بل سپین جلی دی یو گاتی رو بسی که تور رو ود لما سر دیواد وکری او زبا پا بدل کی پور ماف کرد که سپین رو ود نوربان دیاری زکوام نیواد تا مجبورو کلچه بودا گاتی رو چد اول دن جلی ور پام شوی بو چی دواره تور رو چد کریو اوز پا فکر کی لارا چی چه باید وکری که شرط نمانی ممکن بودا دی پا پلار عریضه وکری او بندی اکری که دا بودا خبره منی معلومه دا چی شرط با بودا گتی او که دا بودا چلو تگیز فی نوی بیا هم خبره ورنی گی جلی خ فکر وکر او بیای بودا تا وویل سامه دا لکه چوری با یو گاتی رو بسم هر چی پا نصیب گو ها خبره بیخشی ده بودا سترگی لخوشالی و زلی دی وی ویل آفرین و خیار انجلی چه پلار دی لجنجال وشغور انجلی کچوری تلاس و غزوه یو گاتی رو ایست خولای موچ نو پرانیسته چه دسترگو پراب که از مکی تخطا کرد وی ویل وی ده خوران اول وید لاندی بیش میره تو رو سپین گاتی پراتو ده نمالومی ده چه ده دیل لاسل ویدلی گاتی کم یوده جلی با ویل خیر پروانه کوی تاسو خو یو سپین او یو تور گاتی کسوری دا چه ولی و که پا کسوری که سپین پاتی وی ما ناداده چه ما تور رو چد کری و اول تاسر واده تبا غاره کدم خو که پا کسوری که تور پاتی وی ما ناداده چه سپین می خیسته او شرط می گتنه دی خبر پا خواه او بودای در دولو لارن نلرده جلی دویم گاتی لکسوری رویست چه تور و او بودا دانشوی ویلی چی هغاول هم تورو کلچی استاد ده مرگ پا بستر پرودو شاگردانی لکتا را تاوه چه ده استاد ده جوان نورسته شی بی تر وسه وسه خوگی کری او هم که ممکنه و ده جوان تر طول و لوی راز ده غه لخلی واری استاد طول عمر ده حقیقت بلتون تیر کری و او ده معنا گنی غوطیه را نیستی بی یو شاگرد پخته نور نوکره استاده لطاسی مو دیر چزده کرل او پا دیر و حقیقتونو دی خبر کرو خو اوز غارو چه ده جوان درازون و راز او ده حقیقتون و حقیقت هم در سخواه رو په دې منځ کې یو شاګرد له بازاره راغی چې کلچې ورسره وې او استاد ته یې ونیولې. دا هغه کلچې وې چې د استاد ډېرې خوښېدلې. استاد یوه ټوټه ورنه راواخیسته، ورو یې وویل ډېرې خوندورې دي، او بیا یې سا ورکړه.
په ډنمارک کې میشت افغان سندرغاړي استاد عبدالرحمن رحماني په دې وروستو کې د موسیقۍ د تاریخ او راګونو په باره کې یو کتاب چاپ کړی دی. د استاد په وینا کسان چې له موسیقي سره مینه لري او راګونه نه دي ورمعلوم، دا کتاب مرسته ورسره کولای سي. زموږ همکار صالح محمد صالح له ښاغلي رحماني سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دا کتاب په دوه فصله کې په دوه برخو کې کښل شوی دی. اوله برخه تاریخ د موسیقي دی په افغانستان کې یا په نړۍ کې، او پر هغه باندې موږ بحث کړی دی. او ډېره برخه مې پښتنو ته ټاکلې ده چې پښتنو ډېر مورد کې څه کړي دي. او دوهمه برخه چې ده د راګ او راګنې ده، یا راګونه دي چې تقریبا کوټې کې د خپلو راګونو په کښې کې دي. او ما د دې سره د میلمه بعضې آهنګونه مشترک شوي دي. مثلا داسې ډېرې سندرې شته په غوږونو اشنا دي، د ډېرو خلکو اورېدلي دي، اما دوی نه پوهېږي چې دا په کوم راګ کښې دي. نو هغه کسانو دپاره چې دوی د موسیقي یا د سندارا سره علاقه مندي لري، دوی هنرمندان دي، لاس یې ګر دي، ستنې یې ګر دي، اما دوی نه پوهېږي چې په کوم راګ کښې کار کوي. نو دا ما مثالونه په دغه راګونو کښې راوړي دي چې دوی ته اسانه شي، یا هغه څوک چې لېوني مینه ورسره لري کولی شي په دغه باندې کار وکړي او
بله. اوس خو استاد په افغانستان او نور نړۍ کې د موسیقي لپاره امکانات هم زیات برابر سوي دي، کمپیوټر دی او دغه نور وسایل هم زیات دي. هغه یو ځوان چې نوی غواړي د موسیقي ډګر ته راسي، ستاسو کتاب څومره مرسته ورسره کولی سي د مسلکي موسیقي د زده کړې په برخه کې؟
زه به یو عرض وکړم چې موسیقي ته د کتاب نه روح نه زده کېږي. هر هغه ځوان چې دی غواړي د موسیقي سره مینه ولري، یا لېوني مینه ورسره ولري، تر هر څه تر مخه باید د یو اله د موسیقي زده کړي. اسانترین اله د موسیقي چې د هارمونیه ده. زما کتاب دومره مرسته ورسره کولی شي چې هغه ابتدایي زده کړې د استاد څخه وکړي، مثلا هغه د دې لاس ور مثلا دا سرونه څنګه استعمال کړي، د تورو د سپینو تفکیک ور وښيي. دا چې ما ته شیر کړي دي په خپل کتاب کښې، چې هغه ترتیبونه په هارمونیه پیانو کې چې سپین سرونه څه معنا او تور سرونه څه معنا لري، او هغه لکه شیر کړي دي چې د چا د خوا په وجود راغلي دي، په کوم تاریخ کښې پیدا شوي دي. مثلا فیثاغور د یونان نابغه په دې مورد کښې لیکنه کړې ده. من ته د موسیقي اصول داسې دي چې خامخا به یو استاد ته دی زنګونونه ویي، سرزانه به ورته کښېني، او دغه به د څو ورځو دپاره زده کړي. زما کتاب دی په ډېرو شیانو پوه کوي، د ده سره دومره مرسته کوي چې دی کولی شي چې راګونه د دغه کتاب څخه زده کړي، او که مشکل ولري. زمان ما خپل ایمیل ادرس هم ورته لیکلی دی، وفشلی نه دي چې دی کولی شي زموږ سره زما سره په ایمیل کښې خپل مشکل حل.
یو غربي موسیقي پوه کې په خپله لیکنه کې اشاره کړې وه چې که تاسې د شرق موسیقي غواړي چې په هغه خپلو کوډونو، تورونو او اشارو سره ثبت کړي، او یو بل موسیقي غږونکی غواړي چې دغه پارچه وغږوي، کټ مټې هغسې نه شي غږولی لکه څنګه چې دغه غربي موزیک دوی ثبتوي په خپلو هغو اشارو او کوډونو سره او غږوي. تاسې علت څه ګڼئ؟ ولې د شرق موسیقي هغسې کټ مټ که بل څوک یې غږوي هغسې نه شي غږولی لکه څنګه چې خپل یو شرقي غږوي؟
شرقي دي که غربي دي، ګرده یو شی دي. موږ یو سبتک لرو چې په سنسکرت کښې ورته سبتک وایي، او هلته په غربي کښې ورته اکتیو وایي. دغه دولس سوره دي چې د دې خاصي که غربي ده که شرقي ده، مرکب ده له دغه دولس سورو څخه. ممتاز زموږ د دوی په نوټیشن کښې فرق دی. نو موږ د سارګامه پدني او دوی دورندي فصولاسي په حساب باندې کار کوي. خبره په دې ځای کښې ده چې د دوی د هرې میلوډۍ دپاره، د هرې سندرې دپاره نوټیشن لري، او د هغه نوټ څخه دوی استفاده کوي. زموږ ده فقط او فقط پر راګ او راګې باندې بنا ده. مثلا یو هنرمند چې ارمنیه په لاس را واخلي او دوی آواز وایي، یعنې سندره وایي، نو دوی پر ارمنیه ګوته کښېږدي. دغه نور ملګري سازیان یې سازغوونکي یې هنرمندان لکه رباب، لکه پیانو، لکه مثلا وایلن، لکه ګیتار، لکه تمبور، دا ټول پر هغه راګ باندې د سیم ار پوهېږي چې دا کوم راګ دي. پر هغه راګ باندې خپل حقیقي سروي، او دی کښې هره سندره شروع کړي د فرهنګي دوی ټوله همنوا کار ورسره کوي. که یوه سندره کوي، که لاس ته تل، که تر ماښام، فقط موږ او د غرب په مابین کښې دغه فرق دی چې هغوی د هرې سندرې هر ملودی دا پار مجلانو تیر چند داری همون پرگراد و رادیم باینی کار که وقتی چه پرداغ را که مول شرقی و نرمندان دری سندری سندر سندری ویلی دی را داری تو مجره جی در آزوارا و دا فتن که تاش فکر کری تو کم حاصل که دا فتن زباب او تنبور خصوصا تاری حالی دیر اولاری دستی دن 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 دا خپل تارونه شروع دا معنا دا دوی د ډېر هغه څخولاري اصول راخته پر هغه باندې باید تیار شي.
تاسو په ډنمارک کې هم شاګردان روزي او په هغو کې بهرنیان هم سته. کله چې تاسو دغه یو بهرنی شاګرد د غواړي شرقي را وژغوي، آیا هغه سې ژغولی سي لکه خپل یو شرقي یا خپل یو افغان شاګرد که نه څه فرق وي د دوی په مهارتونو کې؟
یو فرق زموږ د دوی په مابین کې د ریتم او د کال موضوع ده. دوی هغه چې د څو عمر خصوصا درې میاشتې دوې میاشتې درې میاشتې زما سره خارجي ځوانان کار وکړي نو هغه میتود زه ورته ښیم هغه میتود دی کار کوي او هغه دی ښه کارولی شي. فقط یو شی چې زموږ د دوی په مابین کې دی زموږ ریتمونه یا زموږ کارونه یو څه مشکل دي. مثلا دوی نورمال دوه درې کاله ډېری لري، ډېر کالونه لري خو موږ هغه ډېر نورمال دي. داسې نه دي لکه زموږ دا موږ ډېر مغلق کالونه لرو. مثلا موږ په نامه د درې کال لرو، هغه شپږ دي، هغه دین کار دي. هغه د مثلا د دې په نامه لرو څلور دي، موږ د کیوا په نامه سره لرو اته، دوه زر کې څلور د کاري په اته، هغه دین کار دي. مثلا موږ درې زر کې څلور په نامه د یک تالی دولس دولس بیس لرو، هغه دی نشه کارولی. مثلا موږ څلور په څلور زر څلور زر د څلور شپارس په نامه د پینتال لرو، هغه دی نشه کارولی. تر اوسه دی ولاد نشي او دغه موږ داسې هنرمندان دي، مرکزي هنرمندان هم لرو، نږدې څلور کاله پنځه کاله په دې کې زده کړه کړې ده. دا هغوی زما سره موږ په یو ګروپ کار سره کوو بعضې اوقات، هغوی ډېر ښه رهنما کېدای شي هغوی ته. منتها زما طریقه د تدریس چې ده په شتي موسیقي باندې زه هغه لکه دوی وغواړي هغه ورته تدریسوم، که دوی وغواړي چې افغاني ملودي وژغوي نو هغه سره باید کار هغه باید کار وشي. کم از کم یو هفته یو نیم هفته دوی کار وکړي وخت چې هغه تکلیف ورته دی کولی شي چې هغه وکړي.
بل استاد کبیر افغانستان تر اوسه په افغانستان کې د موسیقي د مسلکي توب د پاره چې هڅې روان دي د حکومت په چوکاټ کې، تاسو دا کافي ګڼئ؟
اوس خو هیڅ نه شته، خو هیڅ کافي نه دي. ما نظر صاحب جناب جهاني صاحب محترم جهاني صاحب سره هم دا مسله شریکه کړې ده، ځکه د موسیقي په مورد کې هیڅ شی نه شته. حتی په پارلمان کې یو کمیسیون ورته نه شته، هلته په وزارت کې د اطلاعات او فرهنګ چې په خپله ورځ صاحب هغه ورځ ورځلې نو د موسیقي شعبې ته هغه ډېر غریبان ډېر بېچارهګان ډېر په کم معاش باندې بس مرګ یو ګزاره ده کوي. یعنې د هغه د انکشاف لپاره هیڅ شی نه دي شوي او نه نه کېږي، ځکه میتودیک فقط فقط دا ډاکټر صاحب استاد سلیم سرمس مرحوم زوی دي. دا ډاکټر صاحب له څه کارونه کړي دي؟ هغه د په شخصي حساب د آغا خان د لارې څخه نور نه د دولت په چوکاټ کې هیڅ شی نشته. حتی د موسیقي نوم څوک چا ته نه شو راخستلی، نه په پارلمان کې، نه په شورای وزیران کې، نه په بل چا کې، حال دا چې ټول شوقیان دي، ټول علاقمندي ورسره لري.
بلې، تاسو په خپلو خبرو کې دغه د حساسیت یادونه وکړئ چې تاسو ویل اکثره یې د موسیقي شوقیان دي خو د موسیقي او د سندرغاړو په مقابل کې یو ډول حساسیت ښیي. دغه حساسیت څنګه له منځه تللی سي په ټولنه کې؟
دا حساسیت په دې شکل سره د بینه تللی سي چې موږ موسیقي د سنفونو څخه را شروع کړو. دا هغه وخت کېدای شي چې موږ برجسته اوسه د دې لپاره مقصدونه ولرو. موږ اکثریت هنرمندان مثلا چې خرابات را واخلو چې مسلکي خلک دي، دوی هم پروفیشنل دي اما نه علمي. علمي موسیقي که زده کړي د خپل پلارو د خپل اکاو د ماما څخه میتودي کې نه ده زده. نور اماتور هنرمندان لکه زه و لکه مثلا ډاکټر صاحب ناشناس لکه نور 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 دا ټول هغه د استعداد او د شوق پر بنیاد باندې موږ راغلي. نور مو میتودیک مو یعنې داسې یو داسې یو مقصد او څنګه یې راوستلي چې هغه دې علمي مقصد دی او هغه دې په اساسي توګه سره څه زده کړې پکې وشي او هغه دې مقصد وشي او جهان هغه دې پېښ شي خپل جامع کې. یو بله دا ده چې د افغانستان هر څه دپاره پیسې وښي، هر شی د پل دپاره، مثلا د عام المنفیا دپاره، د نورو شیانو دپاره، د موسیقي دپاره هېڅوک یو یو دوی نه ورکوي. په دې خاطر باندې چې موسیقي په دوی په اند حرام ده، یا دا نه شی چې معنی یې سوی ده او سد لارې یې سوی دی، همدغه دغه دی دغه حرمت یې د موسیقي. او هغه نه دي، هغه ته بیا څوک نه بولي چې کومه موسیقي حرامه ده.
افغان طنز لیکوال محمد هاشم ناصری وایي د طنزونو د لومړۍ ټولګې ډیری سوژې مې کلیوالې وې، خو نوي طنزونه مې د ښاري ژوند پر مختلفو موضوعاتو لیکلي دي. ښاغلی هاشمي خپل یو طنز راته لولي او دا هم راته وایي چې په لیکلي طنز کې ولې دا موضوع نقد شوې ده.
د دې طنز سرلیک دی: زرلختي رئیس صاحب $3,000 تاوان کړ. ببرک زموږ ډیر شوخ ملګری و، کرۍ ورځ به په دې هڅه کې و چې په یو نه یو ډول لا یوه ټوکه ټکره برابره کړي. په فیسبوک کې د زرلختي په نامه ID جوړه کړې وه. په خلکو یې هغه ملنډې وهلې چې څه درته ووایم، بس لوی سړی به یې را ایسار کړی و. هغه بیچاره به داسې ورته نینه کېده چې اریان به ورته پاته شوې. هغه شیخان یې راګرځولي وو چې خدای که دې زړه ته ولویږي. د یو رئیس د رشوت او اداري فساد خبرې به مې هر وخت اورېدې، هغه د چا خبره چې تر دود نه تیرېده. بله ورځ مې کار په همدې ریاست کې بند شو. د اسنادو ټول مراحل مې تر سره کړل، یوازې د نوموړي رئیس لاسلیک راته پاته شو. په وارخطایي مې اسناد په لاس له وچې ناچارۍ مې د رئیس د دفتر دروازه ور خلاصه کړه. رئیس صاحب مې ولید چې په کمپیوټر کې سخت بخت او غرق و. وقفه یې لیکل به یې کول، یو یو وار به یې لاندنی شونډ هم په خوله کې ونیود. اوږده د خوښۍ ساه به یې واخیسته، بیا به یې په کمپیوټر ورغورځار شو. ښه مې وګڼله چې ژر ورته مزاحمت ونه کړم، له کاره یې ونه باسم او راته یې غوسه نوره هم زیاته نه شي. داسې نه چې بیا مې تر واده په ډلو ډېرې لاړې شي او رشوت راته ډبل کړي. په مخامخ چوکۍ ورته کښېناستم. د نوموړي شاته یوه شیشهیي المارۍ یخې وه چې ورته ځیر شوم. د رئیس صاحب کمپیوټر راته پکې ښکاره شو. ومې لیدل چې له زرلختي سره په چټ کې دی او د مینې پستې خبرې یې په درز کې روانې دي. په دروازه کې یو درجن نور مراجعین هم له هغه وخته انتظار پاته شوي، له کومه وخته چې زرلخت او رئیس صاحب سره په خبرو شوي. د لاس په اشاره مې هغوی وپوهول چې غم مه کوئ، زه یې یوه چاره کوم. ژر ژر مې ببرک یا زرلختي ته په ټلیفون مسیج ولیکل: ببرک جانه، سلامونه مې ومنئ. ښاغلیه، تاسو خو له رئیس صاحب سره د زرلختي په نامه ټوکه آزاده کړي. زه او یو زیات شمېر مراجعین ورته له انتظاره سرې وینې شوو. یاره، زموږ کار هم په یو چل مل ژر ورباندې را خلاص کړه، مننه. ومې لیدل چې زرلختي ورته ولیکل: زما ګرانه، زما د زړه سره، زما د سترګو توره، نور چې دي ونه وینم صبر مې نشي، خو تاسو مې هم ډېر وخت له کاره ویستی. که مراجعین لرئ د هغوی کار ژر ژر ور خلاص کړه. زه به مې د سکایپ ادرس در واستوم، تاسو مې لطفاً په سکایپ کې ملګری کړئ او په سکایپ را سره ویډیویي خبرې وکړئ. زما ګرانه، لطفاً لطفاً لطفاً. رئیس صاحب له خوښۍ په ګړچ ناڼې لستونې تیرې کړې او ورته یې ولیکل: په سترګو په سترګو، زما مینې، زما ژوند، زما وفادارې معشوقې، په څو شېبو کې درته راوزګارېږم. په موږ یې غږ کړ: راکړی ورکې مو، او ژر له دې ځایه پښې سپکې کړئ، زه په یوه ډېره مهمه پروژه کار کوم. موږ مراجعینو یو او بل ته وکتل او د خوښۍ ساه مو واخیسته. ورکې مو په میز ورته کېښودې. ده د ورکو متنونه هیڅ نه ولوستل، یوازې د خپل لاسلیک ځای یې پکې په نښه کاوه او لاسلیک یې کاوه. د ټولو مراجعینو ورکې یې په څو شېبو کې ور لاسلیک کړې. موږ ټول ورڅخه راووتلو. د باندې ټولو له ما څخه مننه وکړه. یو تن رامخته شو او راته یې وویل: زه دا 10 ورځې کېږي چې ورته راځغلم، کار یې نه راخلاصه، او پرون یې په ډکه خوله راڅخه $3,000 رشوت غوښت. نن مې ورته له ناشارۍ راوړی وو، خو ستا دې کور آباد وي، دا دی راودې ګټل. $3,000 یې هم له لاسه ووتل او زرلخته هم د تل لپاره ورڅخه وتښتېده. دې طنز کې مې هغه کسان سی یا په پټو سترګو لاسلیک کوي له دغسې حالتونو سره به مخ کېږي، او هغه کسان چې هغوی پرته له دې چې په دې باندې فکر وکړي چې چا سره خبرې کوم، څه د پاره یې کوم، هدف مې څه ده، ګټه مې څه ده، او هغه چا سره چې زه خبرې کوم د هغوی په اړه باندې د پوره معلوماتو د نه لرلو په خاطر باندې پکې رالوېدلی یي، ځان هم سپکوي او د ځان شخصیت ته هم تاوان رسوي، مادیات هم له لاسه ورکوي. او هغه کسان چې هغوی د جنکیانو په نامه باندې کار کوي هغوی خو موږ او تاسو پوهیږو چې د موږ په ټولنه کې له جنکیانو سره هم جفا کوي. د جنکیانو د نوم د بدولو لپاره دی په یو زنانه سنګر کې ناسي او له هغه ډزې کوي. د هغوی مو هم غوښتنه دا ده چې ښاغلو له دې کارونو تیر سي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د مخکښ شاعر ممتاز ورغزی شاعری په چست وزن، نویو مزامینو او شرنګیدلې موسیقي مشهوره ده. ممتاز ډیر غزل لیکي او غزل خورا ډیر مینوال لري. زموږ همکار صفی الله ستانګزی د ښاغلي ورغزی او غزل د کلمه کړای دی، په دې لاته خوښ موشي.
د یقین او د ګمان غونډه رسوا شي، ته په خپل د خپل ځان غونډه رسوا شي. کزما بی قراری در تنخ کاری، د بدها د اطمینان غونډه رسوا شي. لمر سپوږمۍ ستوري دی ټول دی پلمن کې، آخ که ته هم د اسمان غونډه رسوا شي. پاک مولا خودی کردار کړه په کیسه کې، شاعری کې د گریوان غونډه رسوا شي. پس پرلی خزان تکیا مشی ممتازه، د خود سره بیابان غونډه رسوا شي.
سلام.